د سحر لس بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې دوه مګړای کې بیا هم زما هارون باچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو مطالبه تر څنګ 19 پروګرام د سولې پر لور درورو خبرونه له ګل ایاز اورو.
ستړي مشه لومړی د خبرونو اثر ټکی د پاکستان لپاره د امریکا سفیر وایي امریکا د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اړه اعتراض نه لري. امریکایي سېنېټر جان مکین وایي چې په موجوده حالاتو کې افغانستان امریکا باید خپل ټول ځواکونه ونه باسي او د تیونس حکومت په هیواد کې هنګامي حالت نافذ کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچارډ اولسن ویلي دي چې امریکا د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اړه هیڅ قسمه اعتراض نه لري، بلکې په پاکستان کې د امریکا او د چین اهداف یو شان کېدلی شي. نوموړي پرون په خبر کې خبريالانو سره په یو ځانګړي ناسته کې ویل چې امریکا له پاکستان سره مرستو ته ژمن دي او په ځانګړي ډول اقتصادي مرستې به نورې هم زیاتې کړي. نوموړي ویل
I think there are some people who would like to see this as something of competition between China and the United States and
زنی خلکو ته د امریکای او چین ترمنز مقابله په نظر راځي، خو مونږ داسې فکر نه کوو. مونږ ته په پاکستان کې د چین او امریکای ګټي د بیلیدو په ځای یوځی کېدل په نظر راځي.
China's interests in Pakistan
امریکای سفیر د پیښور د سفر پر مهال د خیبر پختونخوا گورنر او کور کمانډر سره هم ملاقاتونه وکړل. د امریکا سېنېټر جان مکین ویلي دي چې په موجوده حالاتو کې له افغانستان امریکا باید خپل ټول ځواکونه ونه باسي. نوموړي دا څرګندونې پرون په کابل کې یوې خبري غونډه کې وکړې او ټینګار یې وکړو که نړیواله ټولنه افغانستان په اوسني حالت کې یوازې پرېږدي نو دا به لویه تېروتنه وي. نوموړي زیاته کړه
I am deeply concerned about
دا وای د افغانستان د لویدیزو زینو سیمو سقوط د ایران لخوا طالبانو ته د وسلو ورکول او د اسلامي دولت ډلې ظهور ز ژور اندیښمن کړیم او په دې صورت کې د بخوانی پروګرام لمخې د افغانستان پر خودل به لوی تیروتنه او نورین وی
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پلان له مخې د 2014 میلادي کال تر پایه د امریکا نظامی ځواکونه یوازې د خپلو ډیپلوماټیکو ساحو د امنیت لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد فوزي عملیات اپیل شوي دي. د دې ولایت د والی بیان عطا الله خوږیاڼي پرون مشال راډیو ته وویل چې د دغه عملیاتو له پیله تر اوسه نږدې سلویښت وسلوال مخالفان او سباندې شل افغان محلي پولیس وژل شوي دي. خوږیاڼي ویل چې دوه ملکیان بیا د وسلوالو مخالفانو په ډزو وژل شوي دي. په جلریز ولسوالۍ کې له زیارت ورځې راهیسې نامنې په داسې حال کې زیاته شوې چې د کورونو چارو وزیر او نورو امنیتي چارواکو پرون دې ولسوالۍ ته سفر وکړو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ د حالاتو د سیرلو لپاره یو وفد ټاکلی دی. پرون د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل شوی چې دغه وفد په دې ولسوالۍ ته سفر کوي او د وروستۍ پیښې څرنګوالی به څېړي. اعلامیه وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم دغه وفد ته لارښوونه شوې چې د ولایتي چارواکو په همکارۍ حالات وڅېړي او خپل رپورټ ولسمشر ته وړاندې کړي. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د تیونس حکومت په هغه هیواد کې هنګامي حالت نافذ کړی دی او فوجي چارواکو ته نور اختیارات هم ورکړي چې په تیونس کې پر یو ساحلي هوټل د وروستۍ برید کې ککړو کسانو خلاف سخته کاروایی وکړي. د تیونس ولسمشر باجی قائد السپسی پر ویل چې په تیونس کې به درې ورځې بیړني حالت نافذ وي. د په خپله ټلویزیوني وینا کې زیاته کړه امنیتي چارواکو ته امر کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې سخت چلند وکړي. د جون میاشتې په شپږویشتمه په تیونس کې په یو ساحلي هوټل حملې 38 تنه بهرنیان ووژل چې اکثریت یې د برتانیا وګړي ول. تر دې مخکې په مارچ میاشت کې په تیونس کې هم وسلوالو یو حمله کړې وه. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دواړو حملو ذمهواري منلې دي او ظاهرا یې غوښتل چې په تیونس کې جمهوریت او د سیلګرۍ صنعت ته زیان ورسوي. ایران د نړۍ او د نړۍ طاقتونو پرون د اوږدو خبرو اترو وروسته په مستقبل کې په تهران د بندیزونو لرې کولو په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی دی. خو د ایران په خوانی اټمي هلو ځلو په معامله تقسیم ښکاري. سفارتکارانو ویلي چې په ایران د امریکا او یورپین یونین لخوا لګول شوي بندیزونو د لرې کولو لپاره ازمایښتي معاهدې ته رسېدلي دي، خو د نړۍ شپږ طاقتونو تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا قرارداد چې د بندیزونو لرې کولو په اړه دی پرې نه دي سلا شوي. یو سفارتکار ویلي دي چې په دې معاملې کې ایران په اعتماد کې نه دی اخستل شوی. د ایران استر مرکشي عباس رخچی ایرانی ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې د بندیزونو په اړه سلور یا پنځه پښتنې موجود دي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي وایي نن د استرالیا په پلازمینې ویانا کې د بهرنیو چارو وزیران د ایران د اټمي پروګرام په اړه د حتمي تړون په اړه خبرې کوي. او وروسته خبر د په عراق کې پر لپسې بریدونو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي او په لسګونه نور زخمیان شوي دي. په دې کې تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد د لویدیز په حمیل سیمه کې وشوه چې نه تنه وژل او درشتنې نور ټپیان کړل. تر اوسه چا د دغه حملو ذمواري نه ده منلې، خو په عراق کې وخت نا وخت دغسې حملې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا کیږي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل چې ګلیاز وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان لپاره د امریکا سفیر پرون په پیښور کې وی خبري غونډه ته ویلي چې حکومت به له پاکستان او همدارنګه افغانستان سره خپل همکاري او مرستو ته دوام ورکوي. بلخو هم د امریکا د سنا یو غړي کابل ته د خپل پرونی سفر په ترڅ کې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د استلو د ولسمشر براک اوباما د ادارې پر پلان اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د ولسي جرګې یو غړی وایي د امریکا دفاع وزیر هم ویلي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو استلو تګلارې ته باید بیا کتنه وشي.
د ده اوسنی خبرې هم د هماغه ورځ نه چې دفاع وزیر مخکې دې نه چې رای واخلي ویلي و چې موږ به بیا کتنه بیا وکړو.
د پاکستان پوځ داوه کوي چې د خیبر جنسای د عملیاتو په ترڅ کې وسلوال تر ډیره کمزوري کړي دي. د سیمایزو چارو یو پوه په پیښور او شاوخوا کې د تروریستي بریدونو نه کېده د پوځ د دغې دعوې د ثبوت په توګه راوړي.
د پیښور سره چې کوم خوشا علاقې وي هلته کې اوس د دې ازور کم شوی دی.
بلخوا د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې خپل سیمو ته بیرته لیږل شوي د ژوند د بنیادي اسانتیاو له نشتوالي سره ټکوي.
کومه کډوال ته لاړل نو هغې نه دا شکایت راځي چې نه د اوبه انتظام شته او نه د بجلی انتظام شته.
د سولې پر لور ونیس پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع ترازو د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچارډ اولسن تیر ورځ د خیبر پختونخوا د مرکز پیښور د سفر پر مهال په خبري ناشته کې وویل چې حکومت به د نوې ملسیزي کلونو د پالیسۍ برعکس چې په افغانستان کې د شوروي پوځونو تر ماتې وروسته د هیواد او ټولې سیمې ته شاکړې و له افغانستان او پاکستان سره خپل اړیکو او همداراز مرستو ته دوام ورکوي. نوموړي وویل د امریکا حکومت غواړي دغه هیوادونو په اقتصادي پرمختګ کې لاغو سره زیاتې مرستې وکړي. د امریکا سفیر په عین وخت کې د پاکستان او چین د اقتصادي راهداري پروژه د سیمې د پرمختګ لپاره د یو مهم ګام په توګه یاد کړل. په خبره د مشال رادیو خبريال غلام غوث نور حال راکوي.
پاکستان کې امریکایي سفیر ریچارډ اولسن وویل چې د افغانستان او پاکستان سره خپلې اړیکې قائم ساتي او په 1999 کې د شوروي اتحاد د ماتې د روسي حالاتو پرنګ به د دې منطقې سره اړیکې نه ختموي. مونږ به په دې منطقې کې ځان مصروف ساتو. مونږ د 1999 او د 1990 په تاریخ خبر یو کله چې امریکا د شوروي اتحاد د جنگ د ختمولو وروسته د دې سیمې سره خپلې اړیکې وشلولې، خو اوس به د دې منطقې سره د اړیکو نوعیت بدلیږي او دا به کم نه کم پوځي وي، خو مونږ به ځان دلته موجود ساتو. امریکایي سفیر ریچارډ اولسن زیاته کړه چې په تیرو 14 کلونو کې په سیمه کې ډېر ښه بدلون راغلی دی او په افغانستان کې د ولس په ژوند کې ښه بدلون په نظر راځي. په 2001 کې افغانستان سرنګ وو او اوس سرنګ دی. اوس په ډېره زیاته شمېره کې افغانان د روغتیا سهولتونو ته لاسرسی لري. د 2001 نه وړاندې په افغانستان کې د جنکو په تعلیم بندیز زو، خو اوس په ډیره زیاته شمیره کې جنکی تعلیم حاصلوي. په کابل کې په 2001 کې 100,000 خلک اوسېدل، خو اوس هغلته کې شاوخوا 500,000 خلک اوسېږي. په تیرو 14 کلونو کې د نړیوالو ترګرو د فعالیتونو د مخنیولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی شوی دی. په ایبټ آباد کې د القاعده مشر اسامه وجدې شو. زما په ان اوس مهمه خبره دا ده چې په سویلي اسیا کې اوس پراکسي وارزنه ګډه وکړي شي. مونږ جمن یو چې د افغان ځواکونو روزنه او مرسته به کوو، او افغان ځواکونه د ستاینې وړ دي چې په دې وروستیو کې په افغان پارلیمان برید پشا وتنبولو. د اقتصادي رهداري په لړ کې امریکایي سفیر ریچارډ اولسن وویل چې د دې منصوبې په عملي کولو سره د پاکستان د اقتصادي پرمختګ په لړ کې د چین او امریکې اهداف یوځای کېدای شي. ځینې خلکو ته د امریکې او چین ترمنځ مقابله په نظر راځي، خو مونږ داسې فکر نه کوو. مونږ ته په پاکستان کې د چین او امریکې ګټې د بیلیدو په ځای یوځای کېدل په نظر راځي.
With the United States is in interest.
امریکایي سفیر ریچارډ اولسن تیر ورځ د پیښور د کور کمانډر او د پښتونخوا د گورنر سره هم ملاقات وکړو، او په امریکایي کونسلیټ پیښور کې د روزماتي ورکولو د یو پروګرام میزبانی هم وکړه. او د دې ترڅنګ په پیښور امریکایي کونسلیټ کې د 14 جولای د امریکایي قومي ورځ هم په پیښور کې اول منزلې شو. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
بلخوا اوریدونکو، امریکایي سنیټور جان میکین چې تازه له افغانستان څخه لیدنه کړې، وایي په اوسني وضعیت کې د افغانستان یوازې پرېښودل لوی ستونزې زیږولی شي. هغه دا څرګندونې د شنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې، او ټینګار یې وکړ چې که نړیواله ټولنه افغانستان په اوسني حالت کې یوازې پرېږدي، دا به یوه نه جبرانېدونکې تېروتنه وي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پلان تر مخه د 2018 میلادي کال تر پایه د امریکا پوځي سرتیري یوازې د خپلو ډیپلوماټیک کو ساحو د امنیت لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. له کابل د مشال ریډیو خبریال یوسف خان زدران رپورټ راکوي.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې موجودیت د هیواد په لویدیځ او شمال کې د ځینو سیمو سقوط، او په دغه هیواد کې د تور او سپین بیرغ لاندې د بیلابیلو وسلوالو ډلو فعالیت امریکایي سناتوران اندېښمن کړي دي. د امریکا په سنا مجلس کې د اریزونیا ایالت یو مخکښ سناتور جان میکن دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په کابل کې وکړې، او د افغان حکومت سره د امریکا او کانګرس په اوږدمهاله مرستو ټینګار وکړ. نوموړي وویل چې اوسنیو شرایطو ته په کتو امریکا باید خپل ټول ځواکونه له افغانستان نه ونه باسي. افغانستان د لویدیځو ځینو سیمو سقوط، د ایران لخوا طالبانو ته د وسلو ورکول، او د اسلامي دولت ډلې ظهور زه ژور اندېښمن کړی یم، او په دې صورت کې د پخواني پروګرام له مخې د افغانستان پرېښودل به لویه تېروتنه او ناورین وي. ښاغلی میکن وایي د وسلوالو طالبانو حملې ښایي چې هغوی اوس هم د پام وړ توان لري، خو په وړاندې د افغان ځواکونو مبارزه د ستایلو ده. هغه وایي زیات شمېر امریکایي جنرالان هم په دې باور دي چې له وخته مخکې د افغانستان څخه وتل ستره تېروتنه ده. د امریکا د متحده ایالاتو د رسمي دریز له مخې بعد د 2018 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې امریکایي ځواکونه یوازې د سفارت تر ساتلو محدود پاتې شي. جان میکن چې له دې وړاندې افغانستان ته ډېر سفرونه کړي او د دې هیواد د وضعیت راپور یې د امریکا تر کانګرس رسولی، وایي تر هغې چې حالت ډاډمن نه وي د افغانستان یوازې پرېښودل د نړیوالو قربانۍ د سوال سره مخ کولی شي. له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي د امریکا د نوي دفاع وزیر پالیسي هم دا ده چې د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو په وتلو بیا فکر وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون غړي عبدالقادر زازی وطندوس ازادي راډیو ته وویل امریکا د نوو ستونزو څخه اندېښمنه ده، او ممکن په خپلې پخوانۍ پریکړې بیا غور وکړي.
د امریکا نوی دفاع وزیر په معلومړنۍ ورځو کې دا خبره وکړله چې په افغانستان کې موږ د جګړې په دوام باندې به زه بیا کتنه کوم. اوس چې جان میکن وایي او راغلی دا اندېښنه ښیي، نو زه فکر کوم دغه د ده اوسني خبرې هم د هماغه ورځ نه چې دفاع وزیر مخکې دی نه چې رای واخلي ویری و چې موږ به بیا کتنه بیا وکړو.
بلخوا دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم ډېر شمېر امریکایي سناتورانو د افغانستان وضعیت د ډاډ وړ نه دی بللی، او ویلي دي چې امریکا نه باید د عراق تېروتنه په افغانستان کې تکرار کړي. افغان حکومت هم وروستیو نامنیو ته په کتو تروریزم تل یو سیمه ییز او نړیوال ګواښ ګڼلی، او د هغې سره یې د مبارزې د پیاوړتیا داسې غوښتنه کړې چې افغان ځواکونه هم وروزل شي او هم پکې په مجهزو وسلو سنبال شي.
دا مشال ریډیو ده.
د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د پاکستان حکومت غواړي چې د هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پیل کړو پوځي عملیاتو په ترڅ کې نوې کاروایانې وکړي. افغان چارواکي بیا وایي که پاکستان ورته د خپلو پوځي عملیاتو په اړه معلومات ورنه کړي، نو د ترهګرو د تګ راتګ مخنیوی به ډېر مشکل وي. دوی وایي د دې له کبله به په سیمه کې د امن راتګ پر ځای جنگ لا نور تود شي. په همدې حال کې څېړونکي هم د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د کابل او اسلام آباد همکاري مهمه بولي. بشیر ګواخ په دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستانی پوز په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د شمالي وزیرستان د دورې په محل د پوز مشر جنرال راحیل شریف د جمعې په ورځ ویلي چې عملیات باید د ترهګرو د ځپلو لپاره لا نور پسې وغځیږي. د رپورټونو تر مخه د پاکستان پوز غواړي په شوال سیمه کې موجودو وسلوالو خلاف عملیات وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت یوان دولت وزیری تیر ورځ د مشال ریډیو افغان څنګ ته ویلي چې که پاکستان د ضرب عذب روانو عملیاتو نوې پړاو تر سره کوي نو باید چې دوی ته خبر ورکړل شي. هغه ویل چې د پاکستان ناټو او افغان ځواکونو ترمنځ د روسیو کې د پوځي عملیاتو د هماهنګۍ فیصله شوې ده.
اگر ما از خطی طرف
کوم د ډیورن کرښې دی غاړه افغانستان کې عملیات کوو نو پاکستان ته وایو پاکستان هم باید داسې وکړي. مطلب دا دی چې کوم عملیات کوو نو پاکستان به هلته د ورتلونکو ترهګرو مخه نیسي. که پاکستان عملیات کوي او موږ ته خبر راکړي نو دې خواته راتلونکو وسلوالو مخه به موږ نیسو. افغانستان پر دې خبره ولاړ دی. هیله ده چې پاکستان هم په دې اړه خپل وعده پوره کړي.
امید ده چې پاکستان هم عمل کوي.
په دې وروستیو کې پر افغان ولسمشر اشرف غنی د افغان سیاستوالو لخوا له دې عمله سختي نیوکې شوې چې د پاکستان سره یې اړیکې ډېرې ښې کړې دي. اکثره افغان سیاستوال پر پاکستان تور لګی چې افغانستان کې د روانې ترهګرۍ ملاتړ کوي. اسلام آباد دا نه مني. کابل کې د امریکې پخوانی سفیر ریان کراکر تیره ورځ مشال ریډیو سره خبرو کې د ولسمشر غنی تګلارې سیلې او پر پاکستان غږ کوي چې د ترهګرو د ځپلو لپاره د افغانستان سره لاس یو
کی.
اوس د پاکستان لپاره دا وخت را رسیدلی دی. دوی کابل کې داسې یو همکار لري چې ورسره د شریک دښمن او شریک مشکل د ختمولو لپاره ودریدلی شي. دا د پاکستان لپاره ښه موقع ده چې په خپل ملک کې د ځینو وسلوالو ډلو لکه کوټه شورا، حقانی ګروپ او قبایلي سیمو کې موجودو نورو وسلوالو ډلو پر ضد ګامونه واخلي. دا د دواړو هیوادونو لپاره یو ښه موقع ده.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو وختونو کې افغان چارواکو ویلي چې تیر کال په جون میاشت کې چې له کله راهیسې د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې عملیات شروع کړي وسلوال افغانستان ته وروختي او هلته یې ترهګرو حملو ته زور ورکړی. د پاکستانی پوځ پخوانی افسر بریګیډیر صاد محمد خان وایي چې ترهګري د پاکستان او افغانستان له شریک کار بغیر نشي ختمېدلی.
اور دا به تر سو پورې زما په خیال باندې یو علاقائی د دې باندې دغه نه شوی یو مفاهمت نه شوی نو دا نه ختمیږي. اوس افغانستان کې چې دا کسانو تښتېدل د پاکستان نه فرض کړ او دې کافی قوت لري خصوصي بعض ځینو کې ډېر طاقت دی د پاکستاني طالبان چې کوم اخوات لري دي.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان د امنیت لپاره د شریک کار په اړه په داسې حال کې بیا غږ پورته کیږي چې په دواړو هیوادونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش هم د خپل موجودیت او فعالیتونو اعلان کړی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان پوز د اماړي کوڅنګ وای د خیبر جنسای د باړي او تیرا میدان سیمه له وسلوالو پاکي کړي دي. زیاتوي چې په دې ورستیو کې تیرا په کوکی خېلو کې د وسلوالو پر ضد د خیبر ټو په نوم عملیات پیل کړي او بریاوې پکې ترلاسه کړي دي. په همدې حال کې تیرا کوکی خېلو به کورکل شي خلک د یادې سیمه د امنیت لپاره وډاډمن نه دي. دا چې په خیبر جنسا کې د پاکستان پوز ورستي عملیات څومره موثر دي او دا هم چې د عملیاتو غنی واکي هم په سیمه کې د وسلوالو ډلو نفوذ کم کړي دي. د دې پوښتنو د ځواب لپاره د مشال ریډیو د خبريال فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د پاکستانی پوز مطبوعاتي څنګه ISPR یو چارواکي خپل نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د خیبر ایجنسی په باډاو تیرا میدان کې حکومتي واکمنۍ بحال کړې ده او وسلوال تیرا کوکی خېلو ته ورغلي دي. پوز وایي چې په دې ورستو کې د تیرا په کوکی خېلو برخه کې د وسلوالو ډلو پر ضد د خیبر ټو په نامه عملیات پیل کړي دي چې ډېر په کامیابۍ سره روان دي او دلته د وسلوالو مرکزونه د هوایي بریدونو للاری په نخه کړی دی او درنا مرګ ژوبلې ورته اړولې ده. خو بیا وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. پوز دا هم مني چې په دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونو ته هم ځاني زیانونه اوښتي دي. خبریال او د سیمې د چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی مشال ریډیو ته وایي چې دې عملیاتو نه پس په دې سیمه کې د وسلوالو اثر کم شوی دی.
دا وسلوالو ډلې مخکې ډېرې مضبوطې
اس کو آگا حالت نہ دی اس کو بس وہ گورے ڈیرا مدوش لائک پیخور کے انداز سے رخت بیت نہیں شوی اور دادی پیخور سر چکم خوش آئلہ کے وی حالت کے اس نے دی آزور کم شوی دی نوز خو فکر کو مچے اہم نو کامیابی دا پاکستان حکومت اور فوج دے پارا اور اگر چکم مخالفین دی کہ اگر لشکر اسلام دے کہ اگر طالبان دی نو اگر کمزوری شوی دی یہ اگر دا ثبوت دی چی سخل کو افغانستان تا تک کڑے دے
پا تیراکو کی خیلو باندی وصلوالو پا دوزر او دولسم کی قبضہ اکڑا او پا زرگون خلق ترے بیکور اشول او پا جمروت کی دیر اشول دا تیراکو کی خیلو یا مشر برات خان وی چی تا روسا پا تیراکو کی خیلو کی دا امنیت وزا خانه دا او واری چی دا غسی ما هم دا وصلوالو نپاک اکڑای شی او دوی ور تاستانه شی
بیگا خبر او بیگا دا افغانینا دا منگ دا مولون والا تلی ووس ووس بیا آغا و پس آغل بیگا دل تشپام ویلی جا حالا دل خراب کو بس میتر او اتو آگوی نا جگری دی لکا آغا باندری لائن چکم دا منگ افغانستان سرا نو آغا دا پغٹ و گنو سرا دا میدان نا یا دا گولی نا دو گولو گنو شتل کی گیا آغا علاقا فیل حالان تا زمین خلق نیشتا کم چیو دا سی مولون والا لک کم کسان و ناغا بیر افغانستان طرف تا وقتی من ستا غور سی لکم کلیر شی و پسم دا اکمات ہونی جی و منگا خپل وطن کی خپل آغا کی خپل استوب نشدرو
رحیم الله یوسفزئی زیاتوی چې په تیرا کې د پوز د اکثره داوو په آزاد توګه تصدیق نه کیږي
هلته خبریال چې دینو تک نشي کولی هلته کې څوک داسې ښکاره خبره هم نشي کولی هغه صحیح معلومات خو زمونږ سره نشته مونږ خو دغه کوم دعوی کېږي فوج دعوی کې یا مخالف فریق دعوی کې هغه زمونږ را رسېږي او د هغې بنیاد باندې بیا مونږ خبر جوړو یا تجزیه کوو
یا د دې وچ په تیرا کې لشکر اسلام تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار په ګډون یو شمېر وسلوالې ډلې شتون لري او دوی څه موده مخکې په شاریکه د پاکستانی پوز پر ضد د جګړې اعلان کړی وو او د سیمینا تر لاسه شو معلوماتو تر مخه دلته وسلوال د غیر قانوني اف ام ریډیو له لارې وخت نا وخت د خپلې موجودګۍ په حقله بیانونه خپروي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د شمالي وزیرستان د بیکورکل شو خلکو خپل سیمو ته د ورستنولو لړۍ روانه ده د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکي وایي ستنیدونکو خلکو ته د هغو په سیمو کې اسانتیاوي برابر کړي دي خو د ایدک قبیلې ستانه شوي کډوال وایي د ژوند بنیادي سهولتونو ته لاسرسی نه لري د سیمې مشران وایي حکومت چې دوی ته د اسانتیاو برابرولو له دوی سره کومې ژمنې کړې وي هغه یې نه دي پوره کړي بلخوا په قبایلي سیمو کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې حکومتي اداره وایي چې بیرته ستنیدونکو کډوالو ته د هغوی په سیمو کې مناسب اسانتیاوې ورکړل شوې دي په دې اړه تفصیل لرو د ملیحې امیرزاده په رپورټ کې
د روان کال په مارچ میاشت کې د پاکستان د حکومت تر اعلان وروسته دا وخت د شمالي وزیرستان د کډوالو مرحله واره واپسی روانه ده چې دا وخت د ایدک قبیلې کډوال خپلو کورونو ته د ستنېدو په حال کې دي که یوې خواته دغه کډوال له حکومته زر خپلو کورونو ته د تللو غوښتنه کوي نو بل خوا سیمې ته تللي کسان له حکومتي بندوبست نه مطمئن نه دي په بنو کې میشت د ایدک قبیلې سره تعلق لرونکي دیدار داوړ چې کورنۍ سیمې ته واپس تللې ده وایي چې هلته اوسېدونکي د بجلی او اوبو مسله لري
موجودہ وقت خوراکی مواد وړي دي کاري لارا ورنشي نو بیا دې له دا تکلیف هم جوړ دي چې خوراکي مواد به انت کمیږي
د شمالي وزیرستان د جرګې مشر پیر اکل شاوای چې حکومت چې ځای اوسیدونکو ته د سهولتونو ورکولو کومې وعده کړې وي باید چې پوره یې کړي
حکومت چرواکی مونگ تداوی دیوی چالتا مونگا پیرا پیرا انتظامات کری دی بجلی او بے او دے صحت چکو میں مسالے دی او لور سا مسائل دی او چونکہ چکو ما کڑوارا تلارل نو اگین ادا شکریات رازی چا نا دے او بے انتظام شتا او نا دے بجلی انتظام شتا او نا دے صحت دے پارا حالتا دے انتظامات شتا دے بندے جرگی اوز گیم روانی دی زمونگا دے حکومت چرواکی سرا دے بندے خو دیر زیادت خوابگان ناولی چی دے خلقی تا دیر زیادت تکلیف دلتا مراسی دو
په شمالي وزیرستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې ایجنسی کوارډینیټر عمران وزیر وای چې د دوی کوشش ته چې تر هر ممکن حد د سیمه اوسیدونکو ته اسانتیاوي ورکړي.
البته چې کوم دوی اپریشن فیسیلیټیز دي هغه رېهبلیټی شوي دي، هغه ته د بجلی د اوبو او وسره چې کوم بیسیک نور ضرورت دي هغه د پاک آرمی پولیټیکل انتظامیا وسره لائن ډپارټمنټ حکومت پاکستان هغه ریینسټیټ کړی دي دوباره، چونکه دا خلک هم موږ ریټن کوو او وسره وسره چې کله موږ ته ریټن پوینټ راځي نو هغه نه موږ دا معلومات هم کوو، نو د بجلی او د صحت او د ڈرنکنگ واٹر اور نو چکن بیسک فیسلٹ اگر ڈیفینیٹلی دی دا ریبلٹ سی دی نور مطلب ایجوکیشنل فیسلٹیز پکار دی ڈیفینیٹلی دی تبا غم پرووائڈ کی دی دی در پریپریشن نا تقریبا ڈریو ز مخ دی دا چکم بجلی وا اگر بہ حل شوی دا.
پشمالی وزیرستان کے تیر کال د جون پ 15 منیٹا دا پاکستان پوسٹ د وسلوالو خلاف عملیات شروع کړل چې د سرکاری شمیر تر مخه لامل تلس لک زیات زائی اوسیدونکو بیکور شو.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
اردوونکو پاکستانی ایکسپریس ٹریبیون رسپانې د خزو پر وړاندې د جنسي تشدد د پیښو د مخنیوي لپاره کار کوونکې د یوې نړیوالې ادارې په حواله لیکلي چې په پاکستان کې په اوسط ډول هر ورځ څلور ښځې د جنسي تیری پیښو ښکار کیږي. پر دې سربیره په هغه هیواد کې ماشومان هم د جنسي تیری له پیښو سره مخامخیږي چې د لیکنې تر مخه د اکثرو په اړه پولیسو ته خبر نه ورکول کیږي. د دې لیکنې مهم ټکی له فرخندې اسد اورو.
په خزو د جنسي تشدد د مخنیوي لپاره یو کارکونکو اداره وار وای په پا پاکستان کې هر ورځ د سلورو خزو سره جنسي زیاتۍ کیږي او بیا د ډیرو داسې لږو پیښو اف آی آر درج کیږي. ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي په پا پاکستان کې د ډیرو پیښو رپورټ نه درج کیږي. زیاتره خلک د پولیسو د رویې د خلکو د خبرو او نورو کورنیو مسلو له وجې د داسې پیښو خلاف اواز نه پورته کوي. یوازې په کراچۍ کې په روغتونونو کې تیر کال 3.3 د جنسي تشدد پیښې رپورټ شوې دي، ولې بیا یوازې د 16 داسې پیښو اف آی آر درج شوې دي. ورځپاڼه لیکي د کراچۍ په 3 روغتونونو کې دغه کیسونه رپورټ شوې دي، ولې بیا د ډیرو لږو په اړه خلکو په تاڼو کې رپورټ درج کړی دی. دغه ادارې د کراچۍ د 112 پولیس سټېشنونو معلومات ترلاسه کړي دي. په 2013 کال کې په دغه ښار کې 380 کیسونه مخې ته راغلي او یوازې د 109 په اړه ابتدایي رپورټ درج شوی دی. د وار ادارې یو کارکونکي رخصانه صدیقی وای ډېر خزه چې د جنسي تشدد ښکار شوی له عدالتونو تلو ډډه کوي او د پولیسو د رویې له وجې هم داسې کیسونه نه رپورټ کیږي. بلخوا په داسې پیښو کې ککړې کورنۍ هم دا کوشش کوي دغه مسله له عدالته بهر هوار کړي. وار اداره وای دوی په ټول پاکستان کې په دې اړه معلومات راټول کړي او له دغې تر مخه تیر کال په یوه ورځ کې له 4 خزو سره جنسي زیاتۍ شوی دی. په 2014 کال کې 1502 د جنسي زیاتیو کیسونه رپورټ شوي دي. په 2013 کال کې د غشمیره 502 او یا بلخوا تیر کال 3500 ماشومان له جنسي تیریو سره مخامخ شوي دي او په 2013 کال کې د غشمیره 3002 په دغو کې د زیاترو ماشومانو عمرونه د 11 تر 15 کالو پورې وو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختمه
افغانان څوار به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی لسنی می بجې کیدونکو دی ګلیا زرا سره په سټوډیو کې دی لدبا د خبرونو لنډیز وورو.
د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچارډ اولسن ویلي دي چې امریکا د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اړه هیڅ قسمه اعتراض نه لري، بلکې په پاکستان کې د امریکا او چین اهداف یو شان کېدلی شي. نوموړي پرون په پېښور کې خبریالانو سره په یو ځانګړې ناسته کې وویل چې امریکا له پاکستان سره مرستو ته ژمن دی او په ځانګړي ډول اقتصادي مرستې به نورې زیاتې کړي. د امریکا سینیټر جان مکین ویلي دي چې په موجوده حالاتو کې له افغانستان امریکا باید خپل ټول ځواکونه ونه باسي. نوموړي دا څرګندونې پرون په کابل کې یوې خبري غونډه کې وکړې او ټینګار یې وکړو که نړیواله ټولنه افغانستان په اوسني حالت کې یوازې پرېږدي دا به لوی تېروتنې وي. دا میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو پر ضد فوجي عملیات پیل شوي دي. د دې ولایت د والی بیان عطا الله خوګیانی پرون مشال اړوي ته وویل چې د دغه عملیاتو له پیل تر اوسه نږدې څلوېښت طالبان مخالفان او څه باندې شل افغان محلي پولیس وژل شوي دي. بلخوا افغان ولسمشر د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ د حالاتو د څېړلو لپاره یو وخت ټاکلی دی. د تیونس حکومت په هغه هیواد کې هنګامي حالت نافذ کړی دی او فوجي چارواکو ته نور اختیارات هم ورکړي چې په تیونس کې پر یو ساحلي هوټل د روسي برید کې ککړو کسانو خلاف سخته کاروایی وکړي. ایران او د نړۍ طاقتونو ترمنځ پرون د اوږدو خبرو تورو وروسته په مستقبل کې په تهران د بندیزونو لرې کولو په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی دی، خو د ایران پخوانی اټمي هلو ځلو په معامله تقسیم ښکاري او په عراق کې پرله پسې بریدونکي لږ تر لږه نورلس کسان وژل شوي او په لسګونه نور زخمیان شوي دي.
لن خبرونه مول ګلیا زواری د لوسوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننیو وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج ظهیر ناورو.
نن ایکسپریس رسپان خپل اداري کې وای په پاکستان کې د پرمختګ لپاره باید چې لومړی تر هغري په مکمل توګه ختم کړي شي او امن پزای شي، ځکه چې لسمودیرا سي روان تر هغري د پاکستان میشیت ته ډیر زیان رسولې دي. اداري مخکلي کې چې د تیر وخت د غلطیانو لوجه په ملک کې تر هغرو خپل پنجي مضبوطی کړي دي او تر دې چې په قبایلی سیمو کې په مکمل توګه کنټرول هم تر لاسه کړي وو. اداري وای که څه هم د پاکستان پوز لومړی په سواد بیا باجوړ خیبری جنسی او اوس په شمالي وزیرستان کې پوځي اپریشن پیل کړی دی، خو بیا هم وسلوال په سنا سر ډول موجود دي او ان تر دې چې دی خاریو ته هم مخه کړی دا. اداریا اخیری کې لیکي باید چې د وسلوالو پر ضد عملیات نور هم تون کړی شي. بل پلو د پیښور نخ پریدون کې مشر کړس پڼه خپل اداریا کې وای چې حکومت تش په دې خبره ځان د خپل ذمہواری نه نشي خلاصولی چې قبایلی سیمو کې تعلیمي نظام په کامیابی سره د چلولو ضرورت دی، بلکې دې لړ کې به عملی ګامونه اغستل پکار وی. کوکه ته چینو قبایلی سیمو کې اسکولونه یا هو په کاغذونو کې دي او کوم چې پزمکه موجود دي هغه هم د لوی خلکو او ملکانانو د حجرو په ځای استعمالیږي، او د دې سره سره چې کوم اسکولونو کې د لیک لوس کار کیږي هلته زده کوونکي یو سازان ناراضي. اداري مخکلي کې کوم د نږدې کولونو کې وګورو نو د بدامنۍ او پوزي اپریشن د لاسه قبایلی اولس تخپل کورونو نه در په در دي او په مختلفو ځایونو کې ژوند کوي. د دې حالاتو د لاسه قبایلی سیمو کې نه یوازې تعلیمی حالات بلکې هر څه خراب دي او د دې بیا د سره د جوړولو ضرورت دی. اداریا اخیری کې لیکي چې باید حکومت د تعلیمی اصلاحاتو نو وړاندې یو سرسری سروې وکړي او هغه کې چې کومې مسلې راښکار شي د هغې د ختمولو لپاره یو مرحله وار پالیسی جوړ کړي. د جینکو تعلیم لپاره د کلی په کلی پرایمري اسکولونه جوړ کړي، زنانو سازانې دي بھرتی کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈیلی ٹائمز ورسپانے پہ وہ لکھنا کہ دا پاکستان تحریک انصاف پر سیاسی تگلار بحث کرے دے. ورسپانے لکھی دا دے گن مشر عمران خان پہ وار وار خپل بیانونا بدل کری او ذکر نو خلق ورتا اس یو ٹرن خان وائی مانا آغا سوک چی خپل موقف زر زر بدلوی. دا مکالے پہ اوبرخا کراغلی خلق دے عمران خان لے تحریک انصاف گن دا مایوس شیوی دی. بلخوا ایکسپریس ٹریبیون ورسپانے دا افغانستان امنیتی او سیاسی حالت تکتنا کری دا. ورسپانے د اوسنۍ حالاتو په تناظر کې په دې هیواد کې د جنگ سالارانو پر واکمنۍ بحث کړی دی. د دې دواړو لیکنو لنډیز له ګلیا زاورو.
ډیلی ټایمز ورسپانې لیکي چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان یو ځل بیا داسې بیان ورکړی چې دغه ګوند یې په دوو برخو کې ویشلی دی. د ګوند مرکزي غړي په دې هڅو کې دي چې د عمران خان د بیان سپیناوي او دفاعي وکړي. ورسپانې لیکي چې عمران خان د 15 پنکچرو خبره یو سیاسي بیان ګرځولې دی. دا اصطلاح په 2013 کال
کې په انتخاباتو کې د درغلې اتور وو چې د پنجاب صوبې په نگران وزیر اعلی نجم سیټی لګول شوی وو. د عمران خان د بیان وروسته د تحریک انصاف ګوند یو مشر عارف الوی په ټویټر پاڼه له نجم سیټی نه د غلط تور په لګولو بخښنه غوښتې ده، خو بلخوا د تحریک انصاف ګوند نور مرکزي مشران د عارف الوی له بیان سره اختلاف لري او وایي چې دا د هغوی شخصي بیان دی. ورسپان لیکي چې د پی ټی آی ګوند دغه مشران تور لګوي چې نجم سیټی په هغه وخت کې نواز شریف ته ټلیفون کړی وو او ورته ویلي وو چې په 15 حلقو کې یې درغلي کړې ده. ډیلی ټایمز ورسپان لیکي چې تحریک انصاف ګوند په لومړنیو کلونو کې خپل ځان داسې معرفي کړی وو چې دغه کام ژغوري، خو په مختلفو معاملاتو کې پر لپسې په بیانونو کې تازه دغه ګوند خجالت سره مخامخ کړی دی. ورسپان زیاتوي چې هم دغه وجه ده چې خلک عمران خان ته دریز بدلوونکی وایي. ولس د تحریک انصاف ګوند د پالیسونه مایوسه شوی دی. ورسپان لیکي چې عمران خان او د ګوند مشرانو له پکار ده چې په خپله ژبه کنټرول وساتي، ځکه چې ژبه هم قلا ده او هم بلا ده. ورسپان لیکي چې د عارف الوی ایمانداري سره بیان ورکړی دی او باید د ګوند نور مشران د هغه په دریز ولاړ پاتې شي، نه چې دروغ پسې دروغ وایي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په افغانستان کې د جنگ سالارانو د واکمنۍ تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې ده. ورسپان لیکي چې په افغانستان کې د امریکا سرتیرو په عملیاتو کې غیر قانوني وسلې تباه کړې دي چې په مبینه توګه د پخوانی جهادي قومندان جان احمد دی. جان احمد د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نږدې ملګری دی او دا خبره د دې خبرې ښکارندویه کوي چې په دغه هیواد کې جنگ سالاران خطرناک حالات رامنځته کولی شي. ورسپان لیکي چې د امریکایي سرتیرو عملیاتو وروسته ډېرې پوښتنې راپورته شوې دي چې ولې حکومت پلوا جنگ سالار په هیواد کې د 3.5 لک سرتیرو د موجودګۍ باوجود دومره شمیر کې د وسلو زیرمې ساتلې وي. ورسپان لیکي چې د جنگ سالار لخوا د وسلو پټولو او زیرمو د بې وسلې کولو پروګرام ته زیان رسولې دي. دا پروګرام د طالبانو د حکومت رانسکورولو وروسته شروع کړل شوی وو. قسم د دې پروګرام لاندې یو شمیر لاسته راوړنې شوې دي، خو په دې کې تر ټولو لوی چیلنج د شخصي ملیشو جنگ سالارانو او د سیاستوالانو لخوانه دي. ورسپان لیکي چې په دې ټوله قضیه کې تر ټولو خپکوونکې خبره دا وه چې د رپورټونو تر مخه د پیښې سمدستي وروسته اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د جان احمد مرستې لپاره پروان ولایت ته ورغلی وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د تونس ولسمشر په هغه هیواد کې اضطراری حالت اعلان کړی دی. د پیوه ټلویزیونی وینا کې وویل د حالت په هغه هیواد کې 3 ورځې نافذ وي. تونس یو نه ورسته لاغې د اقدام کوي چې د سیلانیانو پر یوه تفریزه پیوه حمله کې 78 تنه وژل شول. صالح محمد صالح جزئیات لري.
د تونس حکومت په هغه هیواد کې اضطراری حالت اعلان کړی او پوځي چارواکو ته نور صلاحیت هم ورکړی چې په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل د برید مسؤلین سخت مجازات کړي. د تونس ولسمشر باجی قائد السیبسی وویل په تونس کې به 3 ورځې بیړنۍ حالت نافذ وي. د پخپل ټلویزیونی وینا کې زیاته کړه امنیتي چارواکو ته یې امر کړی چې د ټوریزم په وړاندې سخت چلند وکړي. دوی وایي د پارلمان او صدر اعظم د نظرونو تر اورېدو وروسته مو تصمیم ونیوی چې د تونس جمهوریت په ټوله خاوره کې اضطراری حالت اعلان کړو چې 3 ورځې به نافذ وي. داسې یو اضطراری حالت چې د 1988 میلادي کال د جنوري د 16 نیټې اساسي قانون تعریف کړی دی. د تونس ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل د تونس دشمنان اوس له غرونو ښارونو ته رسېدلي دي. دی پر یوه ساحلي هوټل تر درنې حملې یوه اونۍ وروسته د ټلویزیون پر پرده راڅرګند سو. هغه پیښه یې پر ټول تونس حمله وبلله. په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل حملې 38 تنه بهرنیان ووژل چې اکثریت یې د بریتانیا اتباع وه. د تونس د پخواني ولسمشر زین العابدین بن علي د رژیم د نسکورېدو 4 کاله کېږي. په دې بهیر کې د سختلیزو وسلوالو ګواښونه په هغه هیواد کې زیات شوي دي. تر دې مخکې په مارچ میاشت کې په تونس کې پر باردو موزیم یوه وسلواله حمله وسوه. ورپسې د تیرې اونۍ د جمعې پیښه په 2 کلونو کې په تونس کې لویې پیښې ګڼل کېږي. د اسلامي دولت ډلې د دواړو حملو مسؤلیت منلی دی او ظاهراً یې غوښتلې چې په تونس کې د ګرځندوی صنعت ته ضربه ورکړي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر 12
او هر سهار شپګونا تر سهار 9 بجو پوري
انټرنټ
www.divaradio.com
تاسو مشال ریډیو ته کوکې یوریدن خو د افغانستان ولسی جرګې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې زر تر زر بل کس ورته د دفاع د وزیر په توګه معرفي کړي سو د دوبی یا د اوړي تر رخصتۍ مخکې ورته د تایید یا رد رائے ورکړي. دغه وزارت ته کاندید وزیر معصوم ستانکزی پرون ونتوانی چې د اکثریت وکیلانو د اعتماد رائے واخلي. په داسې حال کې چې د افغانستان په زیاتو برخو کې نامنی ده، پوځي کارپوهان د دفاع وزیر موجودیت مهم ګڼي. سالم احمد صالح په دغه اړه رپورٹ جوړ کړی دی.
ولسی جرګه په داسې حال کې له ولس مشر څخه د دفاع وزارت لپاره د بل کاندید وزیر د معرفي کېدو غوښتنه کوي چې پرون هم دغه جرګې معصوم ستانکزی ته د باور رایه ورنه کړه. شغلی ستانکزی د 213 وکیلانو له ډلې یوازې د 3 وکیلانو مثبت رای خپلې کړې خو ونتوانید د افغانستان دفاع وزیر سي. ولسی جرګې تر دې مخکې شیر محمد کریمی ته هم د باور رایه نه ورکړې. اوس د ولسی جرګې دویم راستیال محمد نذیر احمد زئی وی د ولسی جرګې تر رخصتۍ مخکې باید ولسمشر دوی ته بل کس د دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه معرفي کړي.
حدودی زیات خپې ما په دی باندې چې باید مونږ وځي چې دفاع قانونمند درلودلای او باید را اعتماد اخیستی وای. خو بهر حال بیا د وکیل صاحبانو صلاحیت او پیلن د جمهور رئیس د اجرای نه د مخایش ته د ستوم نظر کېدلای شي. بل وځي چې دفاع معرفي کې چې مخکې د رخصتۍ هم څخه دوی را اعتماد واخلي.
د ولسی جرګې د دوبی رخصتۍ د زمری اسد پر لومړی نیټه پیلېږي او د وژي اسمبلی تر 15 دوام کوي. د پوځي چارو کارپوه پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل وایي ولسی جرګې په دې مسأله کې سلیقوي چلند وکړ. بل دا چې د ده په خبره حکومت په خپله پر څو برخو ویشل شوی.
اشتراک کرے اول وزیر دفاع نے تے منفرد دا سی اختلافات دے لوتے دا تو نہ کلی کلی ور کنٹرول دی سی وی کئی فهمت دے نسبت تے تقریبا وقت کی جگہ دا خلق وزل کی ول سوالی یا غبن سی خود کئی.
لا معلومه نه ده چې حکومت به کله بل کس د دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه ولسی جرګې ته معرفي کړي. خو د حکومت یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل سي ازادي رادیو ته ویل چې معصوم ستانکزی شای د یو څه مودې لپاره د سرپرست وزیر په توګه خپل کار ته ادامه ورکړي. هڅه مو وکړه د ولسمشر د ویندویانو نظر هم واخلو خو د هغوی په مندلو بریالي نه سو. په داسل کې چې د افغانستان په څو ولایتونو کې جګړې روانې دي، د افغان قواوو تلفات زیات شوي او څو ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلي. ځینې کسان په دغسې وضعیت کې د دفاع وزیر نشتوالی یوه جدي ستونزه ګڼي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
دندې، د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
افغانستان په خوست ولایت کې یو شمیر مدني فعالانو په نشو د روغدو کسانو د شمیر ډیره دوه د مخنیوي لپاره د دغه ولایت په کلو کې د حجرو او جماعتونو په کچ د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی دی. دا ولسی کمپاین چې د افغان ملي غورځنګ له خوا په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم پیل شوی، مخه یې دا ده چې په افغاني ټولنه کې د نشه یي توکو د کارونې کچه راټیټه شي. ویل کېږي چې د افغانستان د شاوخوا 28 میلیونه وګړو له منځه 3 میلیونه هغه یې په نشو روږدي دي. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د شنبه په ورځ یو شمیر خوستي مدني فعالان چې د افغان ملي غورځنګ په بلنه لینکن خوانیز مرکز کې راغونډ شوي ول، ویل چې حکومت او نورې مرسته کوونکې نړیوالې مؤسسې سره له ډیرو لګښتونو او هڅو د مخدراتو د کار قاچاق او کارونې په کار کې پاتې راغلي دي. دوی اندېښنه څرګنده کړه چې د افغانستان په خواوشا 28 میلیونه نفوس کې د کم و زیات 3 میلیونه معتادینو او پرنشو د روغدو کسانو موجودیت یو ولسی ناورین دی چې مخنیوی په خپله ولس پورې هم اړه پیدا کوي. په خوست کې د افغان ملي غورځنګ ولایتي مسؤول ډاکټر سخ سردار په خپلو پیډیزو خبرو کې ویل چې
د افغان ملي غورځنګ د نشه یي توکو د استعمال او د قاچاق په ضد یو پراخ کمپاین په لاره اچولی دی چې د دې نه نړیوالې ټولنې هم ملاتړ اعلان کړی دی. نو د هغې په سلسله کې خوست کې هم مونږ پتل ده چې دا ولسی کمپاین د نشېتو کو پزید پلار واچو.
د خوځ د مخدراتو کو پرزید د اړې مشر میناګل تنیوال په خپل خبرو کې دا ولسی حرکت وستای او غوښتنه وکړه چې د مخدراتو کو پرزید کمپاین باید ډیر ژر کلیو، باندو، جمعو او جماعتونو ته هم ورسیږي.
دا ولسی حرکت باید کلیو ته، باندو ته او ولسونو ته پراخ شي او په دې برخه کې ټول قومي مشران، علماي کرام، رسنۍ او ولسونه د دغه سره همکاري وکړي. نن ورځ موږ ګورو چې په افغانستان کې نشئی توکو روغ د کسان ورځ تر بلې زیاتیږي. دا یو ستر ناورین دی. دغه ناورین په مخنیوي کې ټول ولسونه باید مټه راونغاړي.
د ملي احساس مجلې مسؤل مدیر سپین روان نورزی وایي چې
نشئی توکو سره مبارزه یوازې د دولت او دولتي چارواکو کار نه دی. دا باید ټول ولس راپورته شي، د دې په مقابل کې ودرېږي، د سره منظمه مبارزه شروع کړي. همدا ډول نړیواله ټولنه باید د دې لپاره اساسي لارې چارې ولټوي.
که څه هم په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو زیات کوکنار او نشئی بوټي کرل کیږي، خو یوازې 15% ګټې بزګران اخلي او نور مفاد د مخدراتو کو د نړیوالې مافیا جیبونو ته غورځيږي. دا مهال په نړۍ کې 200 میلیونه وګړي په نشو روږ دي او په هر 8 ثانیو کې یو کس د نشئی توکو د کارونې له کبله خپل ژوند د لاسه ورکوي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
او سموریدونکو وخت شوه چې د مشال ریډیو یو بل هني خبرونه د سولې پر لور تاسو ته وړاندې کوو چې زمونږ همکار بشیر غواخ یې جوړوي.
د سولې پر لور
مونږ باندې جنگ شروع شو، نو مونږ د سیر وته خلک ټول خواره واره شو.
دا د بجوړ د ایوی ماشومی आवाज دی چې په خپل کلی کې د جګړې کې سګي. نن نه د سولې پر لور خبرونه پر همدغه سیمه ماشومانو د تشدد د اغیز په اړه ده. د هغې ادارې د مشر خبرې به هم واوري چې د تشدد ځپلو ماشومان سره مرسته او کار کوي. ز بشیر غواخم هر کله مو کوم. افغانستان کې لڅلوختو کلنو راهسي په یو یا بل شکل کې جګړې روانې دي. د ډیورنډ کرخې هغه غاړه قبایلی سیمو کې هم وخت په وخت جګړې او پوزي عملیات شوې دي. په دې روسو کې قبایلی سیمو کې په زرګونو کورنۍ د پاکستانی پوز د عملیاتو او طالبانو د جګړې لوجې بیکور شول. د بیکور شو کورنۍ او زرګونه ماشومان اوسم په کمپونو کې ژوند کوي. دوی نه یوازې له خونځې او لری پاتې شول، بلکې جګړې پر ژوند ډیر بد اغیز وکړ.
پټی مو کور مو جرم و چیلم وی هغه اوس پاتې شي. مونږ باندې جنگ شروع شو، نو مونږ د سیر وته خلک ټول خواره واره شو. ټولر سره نه پاتې شي د سیر مونږ وته.
د سولې پر لور خبرونه اوري. ډاکټر روبی شهریار د نفسیاتو یا روحي ناروغیو ډاکټر ده چې د روسو کې د خیر خګړې بي ادارې للارې د وزیرستان د جګړو او پوځي عملیاتو له کبله به کور شو کوچنیانو یا ماشومان سره کار کړي دي. هغه وایي دوی غختل ماشومان عادي ژوند ته راوګرځي، خو پر هغه د تشدد دومره ډیر اغیز شوی وو چې عادي ژوند ته راګرځول یې اسانه نه نو.
چې څنګه خبرې کولې ګیمز نمبر سره کول کنه، نو په هغه کې به موږ ته دي موږ ته پته اونېږي چې دا ماشوم چې دنه دا ذهني دا ډیسټرب دی. چې دی به جهاز لري یار یارې دلو چې دی به جهاز وکړي چې یار اته आवाज به مورې دنه دی به موږ سره یو دم ناس او لو به کولې او دا شي زونه به کولو چې دی به جهاز आवाज نه اورې دی به دنه کمرې ته لاړلو کمرې کې هم چې یو بوت کې کوله کې وڅې ناشتلو حتی موږ دا جنگ خبرې کولې دا داسې کنه لکه دا ژوند ټوپس تماشې چې دی به دا وره دی به یو دم دی به بل شانتي شو کنه دی باندې باغ ير را لا بالکل ټول لاسونه به یری دلو لاسونه به دا سره پیدلو او خبرې به نه شو کولې زه به دا ستر زر زر دی باندې هغه یاره رالی چې د دې باندې خبرې کولی کنه جنګ او ستاسو کلي کې څنګه جنګ او څوک طالبان او داسې فوج او داسې توپې وې داسې ستاسو کورونه چې دا خبرې به موږ خوري دی باندې به بل شان یاره راله داسې یاره به پرې راله چې بالکل ټول رسېدل داسې خبرې به نه شو کولې خوله به پرې راله زړه به داسې درسېدل درس درس
تاسو د سولې پر لور خبرونه اورئ اوریدونکو جګړه نه یوازې د کورنۍ سره ماشومان بې کوره او بې سرپنا کی بلکې د دوی مشران هم بې کار کی د مشرانو بې روزګاری او غریبي لکونه افغان ماشومان مجبور کړي چې د خونځو پر ځای په خپل کارونه شروع کړي
نوم می جمشید د غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کوم خو پلار می بیکاره ګرځي منګه غواړم سو تعلیم تربیه کو پلار می کار روزګار ته ګرځي اوس کار نه پیدا کیږي
نوم می د ګران هغه کابل اوسیدم کې منګه غواړم چې تعلیم او تربیه کو د کتابچه او قلم دا د سکول جامع مونږ ته نشه غسل بیکاره بیکاری د استاد کاروبار نشته
پر ځینو ماشومانو که جګړو روحي اغیز کړی خو زده کړې نه دی پریښي د افغانستان د ناامنا جنوبي ولایتونو په مرکز کندهار کې ویدا اکیډمي همدغسې یو ځای دی دلته ماشومان د افغانستان په ملي سرود خپل سحر شروع کوي او د غونډو پر مهال ملي ترانې وایي ویدا اکیډمی له نورو مختلفه ده دلته په دیوالونو د سولې شعارونه لیکل شوي او د عدم تشدد د لارې مبارزینو په اړه ماشومانو ته درس ورکول کیږي د ویسا اکیډمۍ بنسټ ایښودونکی غوث الدین فروتون د دې ښوونځي د جوړولو د هدف په اړه وایي
دا جګړې هر ورځ په دې سیمو کې جریان لري او د ژوند ټولو اړخونو باندې منفي اغېز کړی په ځانګړي ډول باندې د معرفت په برخه کې ډېر منفي تاثیر کړی مثلا د دې تر څنګ چې ماشومان ښوونځیو ته نه شي تللی د هغوی په روح او روان باندې منفي تاثیر کړی ده هغوی وېرېدلي دي او د دې تر څنګ د دوی کورنۍ هم له دغسې یو حالت نه ځورېږي یعنی هر کله چې یو ماشوم له کور نه راوځي نو مور او پلار او کورنۍ یې په دې باوري نه وي چې هغه به بېرته روغ کور ته ستنېږي نو موږ په دې خاطر باندې چې د جګړو زیانونه له همدې عمر نه زموږ ښوونځی تر اوسه پورې تر درېیم ټولګي پورې ده موږ غوښتل چې له دغو عمر نه دوی ته د پوهې په اړه باندې پوهاوی ورکړو او د پخوا په پرتله باندې دوی ته په دې اړه ډېر معلومات ورکړو مثلا پخوا به په ښوونځیو کې دوی ته ډېرې خبرې دي ټوپک په اړه د جنګ جګړو په اړه د تورې په اړه کېدلې اوس موږ غواړو د سولې په اړه د قلم په اړه او په دې ډول باندې زده کړو ته د تشویق لپاره یو هڅو او دغه رقم پروګرامونه ورته جوړ کړو تر څو دوی په دې برخه کې ډېر معلومات ترلاسه کړي او د سولې په اړه له دې اوس نه یو مثبت ذهنیت ولري او په راتلونکي کې هم دې ته کار وکړي
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو څو ورځې وړاندې په ویسا اکیډمۍ کې سولا نیکمرغي ده تر نامه لاندې د تقریرونو یوه سیالي وشوه ښاغلی فروتن وایي چې د دې سیالۍ هدف په ماشومانو کې د برداشت یا زغم زیاتولو حس قوي کول او د سولې پر لور د زده کوونکو پام ور زیاتول و په دې سیالۍ کې د دې ښوونځي یو ماشوم محمد جانان داسې خبرې وکړې
مشکل
مش که ټول مسلمانان یو د اسلام په مبارک دین مو ایمان وړي هغه دین چې تل خپل پیروان ته تورګلوي سولی او په ټولو چارو کې د مزلار ته اوله شوونه کړې ده جګړه بیا امن زم ګډوډوي او یو ټولنه د بدبختۍ او تباهۍ وخوا ته بیایي نو د سولې لپاره کار کول یو الهي امر دی او زموږ ټولو مسؤلیت دی چې د سولې د راوستلو لپاره هڅې وکړو
تاسیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري ډاکټر روبی شهریار چې د وزیرستان تشدد ځپلو ماشومان سره یې کار کړي وایي چې تعلیم د جګړه ځپلو ماشومان لپاره د خوندي پاتې کېدو یوازینې لار ده د هغې په خبره کورنۍ دې پر ځان سخته تیره کړي خو لوڼې او زامن دې له ښوونځیو نه راګرځي
سبق نشته تعلیم نشته تعلیم نشته نو دین چی دین او مور پلار چی دین هغه سبق نه دی ویلی مور چی دین سبق نه دی پلار سبق نه دی ویلی هغه چې کوم د سن را روان دی هغه سبق نه دی ویلی نو هغه چی دین او هغه ما خپل ماشومان چې واړی نو هغه خو پکار دي چې جنې الکی پکار دي چې 5 سندش پکو کال چې نغې سکول ته لیږي نو چې هغه جنې چې دین او سندش پکو کال چې نغې بس په کور باندې کینی الگ باندھ چی دینو مزدور شروع کی باہر جنے باندھ دا سے کور جنے کور کار مار کے چاہیے اگر 12-13 سال سے نہ داغے بارک وا دو کی تو دا کو سب نے یاد لغت تشدد دے ہائے الگ ہم چی دینو 16-17 سال سے اگر ہم چی دینو ڈائریکٹ داغا وا دو کی
دا سولے پر لور خبربنی اور جنکو په سویزرلند کې د عدم تشدد د پروژې په نامه ایوی ادارې د زده کړو اهمیت دومره ډیر محسوس کړی چې په میلیونونو ماشومانو سره د لړکی کار کوي د دې ادارې مشر یان هلمن د مشال رډیو د سولې پر لور خپرونې ته وویل چې له دربش کلونو راهیسې د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې په ماشومانو کې د تشدد د مخنیوي لپاره کار پر مخ بیایي
We believe that knowledge
مش فکر کو چې علم د تشدد خلاف تر ټولو ښه وسله ده مش باور لرو چې تعلیم د ماشومانو لپاره ډیر زیات اهمیت لري مش تر ډیره د ټولنیز تشدد او د کوڅو تشدد د مخنیوي او لدې د اغیزمنو سو خلکو لپاره کار کوو ماشومان مو هدف دي خو موږ د استادانو سره کار کوو چې هغوی کوچنانو ته درس ورکړي په خو موږ خپل د ماشومان لپاره زده کړې برابرولې خو پر دغه کار ډیر وخت لګیده نو شلارې دا ده چې استادان د عدم تشدد په اړه شاګردان پوه کړي موږ 25 زرو استادانو لالاري 1 میلیون ماشومان ته رسیدلی
reached out to over 1 million kids
یان هلمن زتای چې هغه ماشومان چې ډېرې ټوپکې تمانچی وسلې بمونه ټانکونه او الوتکې بینی هغه له تشدد ډېر اغیزمن کیږي د نموډه په وینا ماشومان ته باید د زده کړو ترڅنګ د ساتيري موقع او سہولتونه برابر شي
It's a different kind of violence of course it is
تشدد مختلف قسمونه لري د جګړې او ترهګری تشدد که څه هم مختلف دی خو پر ماشمانو یې اغیز یو شان دی اغیز هم هغه سی ویل کته څنګه چې په کور کې د نن تشدد وي بل خبره ده چې که افغانستان او یا پاکستان کې د یو ماشوم پلار اسکر وي یا وسلوال ډلې سره ملګری وي نو تشدد سره د دغه ماشوم عادت کېدل او د تشدد د خپلولو خطر یې ډیر
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو یان هلمن وای چې کوم ماشومان چې د جنگونو په چاپیریال کې رالو شوی وي هغه پر ځان باور نه لري د نموړې په خبره دوی سره باید په دې لړکی کار وشي
I would say that our most important
زبداوم چې یو ډیر مهم شی پر ځان باور درلودل دي موږ ماشمان ته پر ځان باور لرل شایو دا ورځ کو چې څنګه له تشدد ډک خبرګون شودل پر ځای د خبرو او نورو سولې زولارو مسله حل کړی همدارس ماشمان ته دا هم ورځ کو چې په کورنۍ کې تشدد څنګه وي او دوی په کوم نور ځایونو کې د تشدد سره مخ کېدلای شي د دې ترڅنګ د ډلو له تشدد د ځان ساتلو په اړه هم ماشومان پوهو نن سبا یو ډل نه یوازې په بازار کې پر خلکو یا یو کس حمله کولای شي بلکې پر انټرنیټ هم دوی خپل هدف په اسانۍ پنشه کوي
ا او هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای تر رسیدي تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواخ مخه خکم خوشاله او آباد اوسئ.
دا مشال ریډیو ده.